تمیا باس مننه د ازادي راډیو د ریسد خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه مو د یو ساعت په مخه د چ په منځني سبب دوله شپږنی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته به واوري چې چارواکي وايي په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوی او یو شمیر داعشیان کونړ ته پښه شوی خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکی د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په تیرې وکال کې په دغه ولایت کې تر سرسو عملیاتو کې 2000 وسلوال وژل شوي دي. د اروزګان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په فوجي عملیاتو کې څه باندې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د بلجیم صدر اعظم وایي عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حملو عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوکو وسلوالو سره نیول شوی. د خبرونو تفصیل په ننګرهار ولایت کې د تیرې وکال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. دغه عملیات په خوګیانیو، شرزادو، چپرهار، هسکی مینی، کوټ، نازیانو، اچین، غنیخیلو او نورو ولسوالیو کې شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي.
د نګرهار بریګادي روسیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د وسو په شاوخوا کې نور قتل شوي دي.
داعش ډلې د روان مریض کال له لومړیو په وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی وو، خو د اچین ولسوال په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. د اروزګان ولایت په څول وسوالۍ کې د افغان ملي اردو په فوجي عملیاتو کې څه باندې 40 تنه دولت صد وسلوال وژل شوی دي. د طوفان درو 15 پنوم دغه فوجي عملیات به دغه ولایت د ناامن ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې روان وي. د افغانستان په جنوبي زون کې د 215م اتل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال تورن احمد صادق پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې څه باندې 40 وسلوال ټپیان شوی هم دي.
عملیات چارچینو دیراوود شهید اساس این سراب که پیل شوی ده دو ویشت طالبان وجل شوی ده او یو ویشتنه جوگل شوی ده و همدارنگ عملیات ادامه لری او پده عملیات که هوایی قوه هم بخواه خسته ده.
شاغلی صادق ول په دوه عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیر وژل شوی او درې تنه ټپیان شوی. دغه راز یو اندازه وسلې او مهمات هم د ملي اردو د قواو لاسته ورغلی دي. په وروستیو کې د اورزګان له مرکز ترین کوټ او ځین نور ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناهغښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پرې وې موافقه خبرې کیږي.
اخراج اجباری را فعلا قبول نمی کنیم.
دی وای فعلا اجباری اخراج نه منو په نږدې راتلونکي مو پر یو موافقه له جرمني سره مذاکره پیلېږي. افغانستان د دې موافقه مسوده برابروي. تر دې مخکې دغه سی یو مسوده د جرمني لخوا راسپارل شوی و پر هغې مو کار کړی. د کوم تړون له چوکاټ پرته فعلا افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیار نه دی چې له جرمني ایستل کیږي. تیر میلادی کال نږدې 1,00,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د اروپای ټولنې ارقام ښیي چې په جرمني کې شاوخوا زور افغانان ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي افغان حکومت ورسره ضروري مرستې کوي. بیا هم شرغلاست د پلای دوبی هوایي چلند ایوی الوتکې هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په رستم ندانو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې اکشینی په دې الوتکې یو شپېرته سورلی وي. د روسیې د بیړنۍ چارو وزارت ولیدی چې د سورلیو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات لږ دي. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ول صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حملو عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی. میشل پرون په بروکسل کې ول د ډیموکراسۍ او زمور د ارزښتونو لپاره دا یوه مهمه لاسته راوړنه ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل تمه لري چې عبدالسلام ژر تر ژره فرانسې ته وسپارل شي. دغه درې مشکوک کسان د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول. کله چې پولیس د بروکسل په مولیمبیک سیمه کې یو اپارتمان ته ننوتل. عبدالسلام پر پښه ټپي سوی و. تر دې مخکې د بلجیم څارنوالانو ویلیو چې د عبدالسلام د ګوتو نشانونه د بروکسل په یو اپارتمان کې موندلې دي. پر دغه اپارتمان څو ورځې مخکې چاپه اچول سوې وه. د بلجیم په جنوب کې د سې شنبې په ورځ د الجزایر یوه تبه چې شک یې له داعش ډلې سره اړیکې درلودې د چاپې پر مهال ووژل سو. شپږویشت کلن عبدالسلام د پاریس تر حملو مخکې په مولیمبیک سیمه کې اوسېدلی دی. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یوه موافقه نهایي کړه. د اروپایي شورا رئیس ډونلډ ټوسک ورون په بروکسل کې په یوه کنفرانس کې وویل د ترکیې د صدراعظم احمد داوود اوغلو او د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. ښاغلی ټوسک وویل ټول پناه غوښتونکي چې په نامنظمه توګه له ترکیې یونان ته روان دي بیرته ترکیې ته استول کیږي. دی وایي په پام کې و موږ موافقه وکړو ټول پناه غوښتونکي چې په غیر منظم ډول ترکیې د یونان سواحلو ته راځي سر له روان یکشنبې به بیرته ترکیې ته استنول کیږي. دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو دا یوه تاریخي ورځ بلله او زیاته کړه ترکیه او اروپایي ټولنه یو منزل یو ډول ستونزې او ورته راتلونکی لري. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوالو مني چې په ترکیې کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روسیه خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریې ایستلې دي او په تیرو اوو ورځو کې د سوریې په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قمندانۍ ویان تیرو ورځو ویل روسیه ډېری جنگي الوتکې له سوریه بهر کړې دي خو تر اوسه لا په سوریه کې هیلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کیږي. ولادیمیر پوتین له سوریه څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو امر کړی و. او د فنلند یوې محکمې یو عراقي سړي ته د جنګي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه. په ټایم پر سیمه کې پرون یو محکمې جبار سلمان عمار د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په عراق کې د یو مخالف جنګیالي مړي ته په بې حرمتۍ مجرم وپیژند. دغه 90 کلن عراقي د یوه سړي له پریسوي سر سره خپل درې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي وو. څارنوالانو هڅه کوله چې ده ته د 2 کلونو بند سزا وټاکي. جبار سلمان شاوخوا شپږ میاشتې مخکې فنلند ته ورسېد خو په نومبر میاشت کې ونیول سو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو خبره کوي.
داعش په یو محدود سیمو ته د ترسره باید بیوژن سول تلفات ورو وختلا او محدود سول.
بلور ته ځینې راپورونه وایي چې داعش په کونړ کې سر راپورته کړی. خو د کونړ والی وایي
زه هیڅ نه تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر ستور سره همکاري ونکړم.
په کابل کې د فرخوندی تلین د جمعې په ورځ ولمانځل شو. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان د فرخوندی د قتل د دوسیې له څېړلو خوښ نه دي.
دا باید په یو علني محکمه کې محکمه شوې وای بیا فیصله شوې. دا د تړلو دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله شوې ده نه عدالتي فیصله.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او په کونړ کې لیونی سپی پیدا شوی.
په شګل ولسوالۍ کې زیات سپی لیونی شوی دي. هغه انسانان څه چې حیوانات هم داړلې دي او ته کوم حیوان چې وجل کیږي په هغه باندې نور سپی راټولېږي او دغه نه د لړۍ خوره شوې ده.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه تر اتمی مو بجو مخکې ولو او تر اتمی مو بجو ورسته تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د ننګرهار چارواکي وایي په 1940 مریض کال کې چې نن یې ورستۍ ورسته زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه و. د والی ویاند وی په تیرو 1200 میاشتو کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او لکه بلې 2000 دولت ضد وسلوال چې ډېرې د داعش غړي وو وژل شوي دي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
د ننګرهار چارواکي وایي په روان لمریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې وو. د ننګرهار د والی ویاند وایي د تیرو 1200 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسلوال چې ډېری یې د داعش ډلې غړي وه وژل شوي دي. عطاالله خوژاڼي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډېره ځپل شوې ده.
روان کال لومړیو کې داسې ویل کېدل چې داعش به ننګرهار ونیسي او ګوندي ویوی د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسو اوس پوهیږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدودو سیمو ته داخل شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی به کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات وروغتل او محدود شول.
پورستوی میاشت کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواوو سره یې سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبور شوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمېر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 1300 ته راکم شوی دی.
شمېر خو ډېر زیات کم شوی دی او انشاءالله هم ډېر کم تعداد کې چې د سر کسه پاتې وي یا څه باندې خو کم. دلته د تیرا سره مونږ ډېر نږدې سرحد لرو چې هلته د تیرا نظر راواوري او دلته مرکزیت پاس په غرونو کې سپین غره کې جوړ کړی و. د دې قوتونه هغه اول جنګو کې تقریبا 1500 کسان مونږ سره جنګېدل، نو اوس ډېر تعداد کم شوی دی.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا تر څنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په تیرو 1200 میاشتو کې په ننګرهار کې شاوخوا 2000 دولت مخالفه وسلوال چې اکثریت یې د داعش غړي وو وژل شوي دي. داسې راپور لرو چې د داعش پاتې غړي له ننګرهاره د کونړ لور ته تللي دي. په دې اړه د کونړ د چارواکو څرګندونې له اسداباد د ازادي راډیو د خبریال روحلان وری په راپور کې.
کونړ کې په داسې حال کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې د شتون او راڅرګندېدو خبره کوي چې یاد ډلې شاوخوا یو کال وړاندې په ننګرهار کې خپل وسلوال فعالیت پیل کړ چې په دغه موده کې په جنگ کې ښکېلو خواوو تر څنګ ولسي وګړو ته هم د سر او مال درانه زیانونه واوښتل. د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل دوی ته له تېرو څو میاشتو داسې راپورونه رارسېدل چې د اسلامي دولت ډله د ولایت په عام نسیمو کې د جنگ د پاره ځوانان جلبوي خو تر اوسه کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی.
د منګه د سارګر ادارې د خوانه مقدا سے شایعات و چې په هغه ساحو کې چې د افغان امنیتی ځواکونو د کوشش نه وتلی دي هلته د داعش ډلې یو څه ناڅه جلب او جذب شروع کړی دی. دا البته شایع ده. تر اوسه پورې د منګه سارګر ادارې یا کشفي ارګانونو دا موضوع نه سره شریکه کړې نه ده او دا موضوع موږ ته اطلاع نه ده راکړې چې دوی البته مصالحانه فعالیت شروع کړی.
پاچا وایي که دغه ډله د ننګرهار په څیر کونړ کې هم جنگي فعالیتونه پیل کړي نو دوی مقابلې ته چمتو دي.
که چیرې دوی باندې موږ پوسو او د موږ سرګرې ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي یو غږ او هم غږې سره دوی ته چمتو وي چې د داعش ډلې ته رحمتونکي ځواب ورکړي.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی بیوایی د داعش ډلې پیدا کېدل کوما د تشویش وړ مسله ځکه نه ده چې دلته ولس د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی او خلک دې ته نه دي تیار چې د اسلامي دولت ډلې ته په کونړ کې د افغان دولت په ضد د جګړې اجازه ورکړي.
زه هیڅ نوم تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر څوک به ورسره همکاري ونه کړو. په دومره خدمه کې د کونړ په ولایت کې ولسي خلک د دولت سره د حکومت سره د خپل امنیتي ځواکونو سره پوره همکار دي ملاتړ دي.
له دې وړاندې هم د کونړ په سرحدي او ناامنو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه موجود وو خو دولتي چارواکو یې تایید نه وکړي.
په راپور کې مو د کونړ د چارواکو په وینا واوریدل چې داعش په کونړ کې ځای نه لري او په یوې خبرتیا پسې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جاپان ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو خبر ورکړی دی. دا خبرونه لیکي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون غواړي چې تادا میچی یا ماموتو چې اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال دی په دغه هیواد کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. کچیرته یا ماموتو د امنیت شورا له لوري تایید شي دی به دریم جاپانوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه کار کوي. د 2013 تر 2012 میلادي کلونو پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د مرستو د سفیر په توګه همکار کړی دی. د جاپان ټایمز خبرونه په وینا یا ماموتو په ټوکیو کې د افغانستان لپاره په 2012 کال کې د نړیوال کانفرنس په جوړېدو کې هم رغنده ونډه لرله. یو بل چاپی خبرونه راخلو د سره صلیب نړیوالې کمیټې تر دې سردیک لاندې یو لیکنه خبره کړې ده. افغانستان مشخص ټوکیو چې پاتې شو د مقاله په سر کې د دوو نجونو چې عمرونه تر لسو کلونو لشکاری شي عکس خپور کړی دی چې څنګ په څنګ ناستې دي او له کړکۍ رالوېدلې لمر ته ګوري. په مقاله کې وړاندې لیکل شوي دي چې د جنوري په میاشت کې د مګنوم په نوم د عکاسانو د نړیوالې ټولنې یو عکاس ګورګي پینخاسوف له سره صلیب سره په افغانستان کې یو ځای شو څو د هغو خلکو عکسونه واخلي چې هره ورځ له شخړو سره لاس او ګریوان دي. مګنوم په نړۍ کې د عکاسانو یو پیژندل شوې ټولنه ده چې په خپلو عکسونو کې د انساني ژوند بېلابېلې خواوې روښانه کوي. د سره صلیب په لیکنه کې وړاندې د نعمت الله راسخ په نوم د ماین پاکانو د یوې مؤسسې د غړي په اړه لیکل شوي دي چې څلوېښت ورځې برمته وو بیا چې خوشې شو یو ډول عصبي تکلیف ورته پیدا شو او پرته له دې چې خپلې مېرمنې ته ووایي له افغانستانه ایران ته او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړ. له ترکیې زنګ ووهه چې اروپا ته ځي خو بیا پسې ورک شو او کال تیر شو. در اصخ د دو زامونو عکس سره صلیب خپور کړی چې هڅه کوي وخاندي خو لکه چې شونډې یې سره نشته وي. سره صلیب بیا د یوې بوډۍ عکس خپور کړی چې څنګ ته یوه ناروغ ښځه د خاورین دیوال مخې ته ناسته ده او یو ماشوم یوه مړې وچه ډوډۍ په لاس کې ورته ولاړ دی. د دې عکس په باره کې لیکل شوي دي چې دې کورنۍ اته کاله مخکې له جګړو کابل ته مخه کړه او خپله ټوله شتمني یې شاته پرېښوده. په مقاله کې د خلیل الله په نوم د یوه سړي عکس هم خپور شوی دی چې یوه پښه یې غوسه شوې. دی وایي چې ما کله هم په ژوند کې په خپل هیواد کې عادي ژوند نه دی څکلی. سور صلیب له دې مقالې سره د یو شمېر نورو عکسونو تر څنګ د حاجي احمد شاه په نوم د یوه شپېته کلن معلول عکس هم چاپ کړی دی چې پر زینو خیژي او لاس یې پر مځکه تکیه کړی. هغه دوې شایستوکې نجلۍ چې د مقالې په سر کې د لمر رڼا ته ګوري دلته د حاجي احمد شاه تر شا پر زینو خیژي. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد پر روان سیاسي بهیر او د انتخاباتي نظام د اصلاح په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ټولنې مسؤلانو تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبري وکړې. رحمت افغان راپور لري.
د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد روان سیاسي بهیر د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د ملي وحدت حکومت د کار له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت حقوقي او سیاسي مشروعیت ونه لري. د غټولنې د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې وویل د ولسمشر او اجرایي رئیس د لوري په انتخاباتي نظام کې هر ډول غفلت او ځنډ غندي. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې یو پنځه ماده ایز پریکړه لیک هم خپور کړ چې یو برخه د دې ټولنې د غړي رومل خورم لخوا داسې اول وستل شو.
بعد از ختم دوره کاري حکومت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د کاري مودې له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت سیاسي او حقوقي مشروعیت ونه لري. د ملي وحدت حکومت له سیاسي هوکړې وروسته هر ډول میکانیزم مخته د منلو وړ نه دی او همدارنګه د حکومت د دورې تر ختمېدو پورې د حکومت اطاعت کیږي او له هغه وروسته به د خلکو د رایو د اکثریت پریکړې ملاتړ کیږي.
د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې له جنجالي انتخاباتو وروسته د یو سیاسي توافق په اساس رامنځته شو چې یو له مهمو ژمنو څخه یې د انتخاباتي نظام د اصلاح وعده وه. د ټولنیز عدالت مدني ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت له ولس سره په کړیو ژمنو په ځانګړي ډول د انتخاباتي نظام په اصلاح کې پاتې راغلی. ولسمشر نږدې 15 ورځې وړاندې د انتخاباتي نظام د اصلاح او په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې د کار د پیل لپاره دویم تقنیني فرمان صادر کړ. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې مشر احمد زکی خبرداری ورکوي چې په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه حالاتو مسؤلین به د ملي وحدت حکومت مشران وي.
د اوسنیو موجوده حالاتو او په راتلونکي کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د ملي وحدت حکومت د مشرانو په غاړه وي. چارواکي باید له رواني فشار څخه ولس وژغوري.
د لومړی ځل نه دی چې د ملي وحدت حکومت په کارونو باندې انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني فعالانو او د ملي شورا غړیو د حکومت په کړنو باندې هم انتقادونه کړي وو.
په کابل کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې مرکز وایي چې په مخدره موادو روږدي سلګونه کسان د تر درملنې وروسته له دغه مرکز څخه د فني او حرفه ای زده کړو مرکزونو ته معرفي شوي دي. نجيبه زمان په دې اړه تفصیل سره.
په افغانستان کې ناامنی، بیکاری، بیوزلی، رواني ستونزې او مخدره موادو ته په اسانه لاسرسی هغه عوامل دي چې له امله ډیری خلک په نشه یي موادو روږدي کیږي. اوس افغان حکومت هڅه کوي چې په مخدره موادو د روږدو کسانو لپاره د درملنې پروګرامونه پراخ کړي او دغه کسان بیرته عادي ژوند ته راوګرځوي. په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې 1500 بستریز مرکز مسؤلین وایي چې دوی شاوخوا 400 کسان تر درملنې وروسته په درې ګروپونو کې د فنی او حرفوي زده کړو پروګرامونو ته معرفي کړي دي. د دغه مرکز مرستیال ډاکټر واحد کوشان په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
ځینو ناروغانو چې غوښتل ورته د کار زمینه برابره سي، هغوی مو د طالبانه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړل. دوهمه ډله هغه ناروغان دي چې په ولایت کې ژوند کوي، هغوی مو په سمه توګه خپل ولایتونو ته واستول او د هغوی د ولایتونو د روغتیا ریاستونو ته مو مکتوبونه واستول تر څو د دوی د روغتیا خبرونې په سمه توګه مخته یوسي. او درېمه ډله هغه ناروغان دي چې په کابل کې ژوند کوي، دا غوی د کورونی د اړیکو نمبرونه مو پیدا کړل چې زموږ د همکارانو سره اړیکې نیسي.
د دغه مرکز ډاکټران وایي چې د هر روږدي کس د درملنې دوره 15 ورځې ده. د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون تنو ته رسیږي چې 8000 پکې ښځې او شاوخوا 1 میلیون ماشومان دي. له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د مخدره موادو د غوښتنو د راکمولو برخې رئیس ډاکټر ناصر شریفی ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت غواړي چې د روږدو کسانو د درملنې وړتیا 30% لوړ کړي. په همدې حال کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې مرکز ته یو شمیر راغلي معتادین وایي چې په ټولنه کې خلک ډیر ځوروي او په خپله خوښه دغه مرکز ته راغلي دي. محمد عارف چې دلته بستر دی او له درملنې څخه 240 ورځې تیریږي، ازادي راډیو ته ویل
چې خوردمه 12 ساله یک شو اومد
د کوچنی زوی مرغه د سندلې څنګه تر سره کیناست او را څخه بوختنه وکړه چې بیا نشه کوي. ما ورته وویل هو، بیا راته وویل چې چیرې نشي مواد خشوي نو زه به هم لته ورسره وکړم. د ویل زما زړه دی وچو، زه هم نشي مواد کاروم چې ستاسو هم بچوي. د دې خبرو ته اوریدو ورسته میزان د طالبانو توګه په فینیکس کم کې بستر کړ.
د کابل شهر اوسیدونکو عبدالرشید هم په دغه مرکز کې درملنې ته راغلي. دی وایي چې په ټولنه کې د روږدو کسانو لپاره ځای نشته او حتی کورنۍ هم ورڅخه بیزاره دي. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې تر اوسه 50 روږدي کسان د امید په نوم د فنی او حرفوي زده کړو مرکز ته معرفي کړي دي. د امید د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز مسؤل علي افتخاري وایي:
معرفي شویو کسانو ته په لسو برخو کې لکه خیاطی، نجاری، د موټر د پرزجاتو د ترمیم په برخه کې، د تخنیکی وسایلو د جوړولو په برخه کې، د کمپیوټر او انګریزي ژبې زده کړې او اسلامي ثقافت برنامه پکې شامل دي.
سید جواد یو له هغو کسانو څخه دی چې تر درملنې وروسته اوس په داوطلبانه توګه دغه مرکز ته د فنی او حرفه‌ای زده کړو لپاره راغلی دی.
په لسو ورځو کې مې د برېښنا په برخه کې کارونه زده کړه او کوښښ کوم چې ادامه ورکړم. غواړم دوکان جوړ کړم. اوس مې چې کار زده کړی بیا به مخدره موادو ته لاس ورنه وړم.
حسین یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته دغه مرکز ته د زده کړو لپاره راغلی دی. له بلې خوا ارواپوه شرفالدین عظیمی وایي د دې لپاره چې روږدي کسان بیرته مخدره موادو ته مخه نه کړي، د فنی او حرفوي زده کړو تر څنګ دوی باید له رواني پلوه هم وروزل سي.
تر ټولو لومړی کار دا دی چې دوی باید د ځان په اړه د یوه ناروغ یا مجرم فکر ونه کړي. دوم، دوی باید په ځان باوري شي. دریم، دوی ته باید ورزده شي چې په ژوند کې د ستونزو په وړاندې د حل لار پیدا کړي. څلورم، دوی ته باید ورزده شي چې ژوند له دوی څخه څه غواړي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د درملنې لپاره 170 مرکزونه شته چې د 9000 کسانو د درملنې ظرفیت لري، خو په دې برخه کې تر ډیره د اندېښنې شته چې هغه روږدي کسان چې درملنه کیږي د کاري فرصتونو او بوختیاو د نه موجودیت له امله بیرته مخدره موادو ته مخه کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کونړ د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ورستیو کې په ولایت کې لیونی او کوڅه ډب سپیسیات شوي، خو په روغتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین نه پیدا کیږي. له کونړه روحل انوري راپور لري.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي فضل واحد ازادي راډیو ته وویل په کلي کې اکثر سپي لیونی شوي، زیات ماشومان او غټانې داړلې دي چې اوس یې خلک له ویرې له کورونو نشي راوتلی.
په شیګل ولسوالۍ کې زیات سپي لیونی شوي دي. هغوی انسانان څه چې حیوانات هم داړلې دي، او د حیوانات کوم حیوان چې وژل کیږي په هغې باندې نور سپي راټولېږي، او د دغې نه د لړۍ خوره شوې ده. زموږ په ساحه کې زیات شمېر سپي چې دي هغه لیونی شوي دي، په لسګونو انسانان داړلې دي. زما خپل ورور چې واکسیناتور هم دی هغه هم داړلې لري په دخپه باندې.
هغه وایي د کونړ په دولتي روغتون کې د لیوانۍ سپي واکسین نشته، او په شخصي درملتونونو کې به یې دومره لوړې دي چې هر سړی د اخستلو وس نه لري.
یو واکسین چې دی په 15000 روپۍ باندې دی، نو د یو کور چې څلور پنځه او شپږ ماشومان خوړلې دي، نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې د دغه کورنۍ د دغه خلکو د دغه چچل شو ماشومانو دغه خلک چې دي دغه ژوند د خطر سره مخ دی. ځکه یو غریب سړی نشي کولی چې د خپلو 15 بچیانو واکسین وکړي. نو زمونږ غوښتنه د دولت نه داره چې د دغه لپاره د اساسي حل لاره راوباسي، دغه لیونی سپو لپاره دوا ورکړي چې هغه اول ووجل شي، او هغه څوک چې داړلې دي دغه لپاره د دولت یو غم خوري.
د اسدآباد روغتون ته مخامخ د یو درملتون کارکونکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې ورته نږدې 250 کسان ورغلي او دوی ورته واکسین ورکړی دی.
موږ ته په دې میاشت کې ټول ټال 200 مریضان راغلي د سپو خوړلو، هغه واکسین ورته کړی دی. ټول د نور چې دي 202 نفر باندې لرو، یو مریض ته موږ شپږ دوزه کړي خپل ټیم باندې راغلو.
د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم مني چې په ولایت کې د لیونۍ سپیو شمیر زیات شوی دی.
لیونۍ سپی پیښې موږ منو چې دا په کونړ کې شته دی، په هیواد په نورو ولایتونو کې هم شته، په کونړ کې هم شته دی. او تقریبا 250 پیښې موږ خپل اسدآباد ولایتي روغتون او همدارنګه په کونړ کې شخصي کوم روغتون چې دی، کونړ عصري روغتون، هغه هلته هم دا پیښې ثبت شوې دي. او د دې وفیات هم موږ لرو، تقریبا 2-3 نفر ماشومان په دې باندې مړه هم دي.
هغه له خلکو غواړي چې د کورنۍ هر غړی یې د سپي له خوا وداړل شي، نو زر تر زره دي ورته واکسین وکړي. فضلی وایي دوی د یو ګډ کمیسون لخوا په مرکز اسدآباد کې د کوڅه ډبو سپیو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
همدا اوس هم زموږ کمپاین جریان لري. البته په دې کمپاین کې موږ سره د امنیې قوماندانۍ، ښاروالۍ، د چاپیریال ساتنې ریاست او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست په شریکه د یو کمیسون په شکل باندې دوی کار کوي. په اسدآباد کې دا پروسه روانه ده، او د اسدآباد ټولو محدودو ته دا کمپاین غځېدلی دی. ولې موږ په دې بسنه نه کوو؟ زموږ دا واقعیت په ولسوالیو کې هم شتون لري. نو موږ غواړو چې په ولسوالیو کې د ولسوال صاحبانو په همکارۍ او د ولس د خلکو په همکارۍ باندې دا پروسه هلته هم وغځېږي.
خلک وایي حکومت او مرستندویه ټولنو ته پکار دي چې کونړ ته د لیونۍ سپیو ضد واکسین راولیږي، څو دوی په اسانه وکولی شي چې واکسین ترلاسه کړي او داړل شوي کسان له مرګه وژغورل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نور احمد رحیمی له لشکرګالی کې معرف وزارت ته مکتبونو ته پاملرنه زیاته کړې. ادریس خان له فاریاب لیکي هیله ده چې افغان ملت په نوي کال کې شامنیتي تدابیر ونیسي. محمد مدنی د نورستان له وامالی کې د لغمان لالې نګار ولسوالۍ چې کومه لار غربي نورستان ته غځېدلې ده خوندي نه ده، د لغمان چارواکي دې ستونزې ته توجه وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ لیسه نشته او کتابونه نشته. دغه اوریدونکي نه دي لیکلي چې په کومه ولسوالۍ کې او خپل نوم یې هم نه دی لیکلی. موساجان اتل د فرا له بالا بلوک څخه لیکلي د فرا په اطراف کې مکتبونه نشته، باید جدي توجه ورته وشي. او سیف الله خاموش له زابل لیکلي په زابل کې ډېر بارانونه وشول، هر افغان هیله لرم چې نیالګي کیږدي څو راتلونکی کال سمسور شي او سوکاله هو. اتنیمې بجې شپې له سید کمال شارف څخه لنډ خبرونه.
د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیرو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. د اورزګان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل د دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د فلای دوبی هوای چلانې وی الوتکه هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په روستوف ندانو هوای ډګر کې هڅه کوله چې کښېنی. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ول سلا عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حملو عمده مشکوک طرح ګڼل کېږي له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیول سوی دی. اروپای ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یوه موافقه نهایي کړه. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روسیې خپلې اکثریت جنگي الوتکې له سوریه ایستلې او په تیر اوو ورځو کې د سوریه په شمال کې بمباري نه ده کړې. او د فنلند یو محکمې یو عراقي سړي ته د جنگي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه.
تیره ورځ د فرخوندې تلین وو په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یوه موافقه نهایي کړه. دا لا څرګنده نه ده چې دا موافقه به څومره د پناه غوښتونکو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پناه غوښتونکو د مخنیوي په بدل کې به له ترکیې سره مالی مرسته کیږي او په اروپایي ټولنه کې یې پر غړیتوب خبرې چټکې کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د یوې سرمشریزې په وروستۍ ورځ اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. دوی له ترکیې سره یوه لنجمنه موافقه تصویب کړه چې له مخې به یې د انقرې لخوا اروپا ته د پناه غوښتونکو مخه نیول کیږي، په بدل کې به له ترکیې سره مالي مرسته کیږي. د دې موافقې هدف د هغې عمده لارې بندول دي چې تیر میلادي کال ورباندې په میلیونونو پناه غوښتونکي او کډوال تیر سوي او وروسته یې ځانونه یونان، بیا جرمني او سویډن ته رسولي دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د منځني ختیځ دي. رویټرز اژانس لیکي دا لا څرګنده نه ده چې دا نوې موافقه څومره قانوني بڼه لري او څومره نتیجه ورکوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود‌اوغلو وویل چې ترکیه به هغه غیر قانوني پناه غوښتونکي چې د اژاله جزایر اروپا ته روان دي اومني، خو په بدل کې ترکیه هم غوښتنې لري. موږ موافقه وکړه چې د انساني قاچاق د کمزوري کولو او د قانوني پناه غوښتونکو د منلو لپاره یو متوازنه تګلاره خپل کړو. ترکیه به ټول هغه پناه غوښتونکي اومني چې په غیر قانوني ډول د اژاله جزایر تیریږي، خو په بدل کې اروپایي هیوادونه به له ترکیې هم دومره شمیر قانوني پناه غوښتونکي قبول کړي. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک د ترکیې له صدر اعظم احمد داوود‌اوغلو سره تر خبرو وروسته وویل د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو د دې موافقې متن له کوم بدلون پرته تایید کړ.
د آزادی رادیو د کال غوره شخصیت. د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له آزادی رادیو واوري.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو، خو اوس پر راشو د فرخوندي قضیه ته. تیره ورځ د فرخوندي تلین وو. دا کال مخکې د قران کریم د سوسیدو په تور په کابل کې خلکو ووهله، وی وژله او بیا یې د دې مړي ته اور ورته کړ، خو وروسته معلومه شوه چې فرخوندي د قران شریف پاڼې نه دي سوسولې. د دې قضیې یو شمېر تورنو کسانو ته سزا اعلان شوې، خو پر دې مجازاتو انتقادونه شوي. ولسمشر اشرف غني دوسیې ته د بیا کتنې امر کړی. په دې اړه له کابل خان محمد سیند یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې وروستیو کې د فرخوندۍ په قضیه کې د 14 محکومو په اړه د محکمې وروستۍ پریکړه اعلان کړه.
به تعداد 13 نفر کیندل محکمه حاضر بودن و ایشان
14 کسان چې په محکمه کې حاضر وو او اوس په زندان کې دي. درې کسان یې په شل کاله تنفیذي بند، یو یې په 10 کلو تنفیذي بند او نور یې په 14 کلونو بند محکوم شوی دي.
د فرخوندۍ کورنۍ د محکمې په دې حکم راضي نه ده. د فرخوندۍ ورور مجیب الله ملک زاده چې له خپلې کورنۍ سره په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي ویلي دي چې په دې قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی.
اما از نظر ما قابل قبول نیست. فرخوند خو شهید شده، دادخواهی ما خاص به خاطر
ده حکم مکت د منلو نه دی. فرخوند شهید شو، خو زموږ عدالت غوښتنه د نورو فرخوندو لپاره ده. دا عدالت تامین نشو. موږ وایو عدالت دې تامین شي. دا غو فرخوندو لپاره چې اوس مهال ژوندې دي او عدالت غواړي.
د بشر د حقونو د سار بنسټ د مارچ په 8 د خزو د نړیوال ورځ د نمانځلو په مناسبت په یوه اعلامیه کې د فرخوندې د وژنې د عاملینو د جزا په کمولو اعتراض کړي او د محکمې پریکړه د یو ترخه تنس په نوم یاده کړي ده. کله چې د فرخوندې د قتل د عاملینو په اړه وروستۍ پریکړه د خلکو مدني ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه، جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره له لوی سرنوالۍ وغوښتل چې د فرخوندې د دوسیې او د مجرمینو په هکله دې ټول حکمونه له سره وکتل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د فرخوندې د قضیې په اړه له ورکړل شوو حکمونو سره موافق نه دی. د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی آزادی راډیو ته وویل چې اوس هم د فرخوندې په قضیه کې ښکیل څو تنه لا درکه او امنیتي ځواکونه په موندلو کې پاتې راغلي دي.
کسی که سر جسد قانون فرخونده و از سر گذشتان او گرفتار نشده.
هغه کسی را فرخونده پر تنه موتر تیر کرده تر وسه نیول شوه نده او کم کسان چی نیول شوی او جزا ورت اعلان شوی د جرمی عمل د شدت او جزا تر من باید توازن موجود وی. یوشمیر کسان چی پا ابدی بند محکوم شوی دا سمه ده، خو یوشمیر نور چی پا لگ جزا محکوم شوی عدالت نشی تامینه وله.
وویشت کلن فرخونده ده 1393 لمریز کال ده حوت پاتویشتمه د قران د نسخو د سوازولو په تور د یو شمیر قهرجن او کسانو لخوا د کابل خار د شاه د شمشیره جماعت تسیر ما لومړی په وهلو ټکولو وبجل شو او بیا مړی ته ور واچول شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یاد قضیه سیړلو ته یو ځانګړی کمیسیون وټاکه چې لسره وسیړي. سره له دې چې ځینو کسانو ادعا کړې چې فرخوندې د قرآن پاڼې سوځولې، خو له قضیې لږه موده وروسته د افغانستان د حج او اوقافو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د قرآن کریم پاڼې فرخوندې نه دي سیزلې او دغه نجلۍ بې ګناه ده. د ښځو د حقونو یوه فعاله تاجور کاکړ انتقاد کوي چې په دې اړه د تمیز محکمه په علني توګه دایره نه شوه.
په افغانستان کې یا په قضایي دستګاه کې وختي چې د فرخوندې په شکل داس یو دوسیه چې فیصله باندې کیږي او د خلکو سره ډیر سوالونه دي، هغه سوالو ته تر اوسه ځواب نه دی پیدا شوی، دا باید په یو علني محکمه کې محکمه شوی وای بیا فیصله شوی. زه فکر کوم چې دا د تړل دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله شوی ده، نه عدالتي فیصله.
سربیره پر دې د سترې محکمې یوه چارواکي چې د نوم له ښودلو ډډه وکړه پر ټیلیفون آزادي راډیو ته وویل چې د تمیز محکمې د استیناف د محکمې هغه حکم چې په دې قضیه کې 40 پولیسو ته برات ورکړې نقص کړی دی. د وای د تمیز د محکمې له نظره دغو پولیسو په دندو کې غفلت کړي او دوسیه به له سره وکتل شي.
در مورد 29 نفر حکم نهایی شده و در مورد 20 نفر دیگه حکم نقض شده و دوباره
دوی د 28 کسانو په حق له حکم نهایی او د 40 کسانو حکم نقض شوه او لسره به وکتل شي. خو جمهور رئیس صاحب ته په قانون کې د بیا کتنې د حکم پیشبینی نه ده شوه. بیا کتنه په هغه صورت کې ممکنه ده چې خلق پر حکم قانی نه وي او یا د لوی سرنوالۍ لخوا کېدل شي
و یا هم از طریق لوی سرنوالۍ صورت گرفته میتونه.
د فرخوندۍ له وژلو وروسته پولیسو 9 کسان ونیول چې د کابل لومړۍ محکمې له دې ډلې څخه 4 کسان په اعدام، 8 کسان په 16 کلونو بند محکوم او 13 یې بېګنا وګڼل. همدارنګه دې محکمې 11 پولیس په دندو کې د بې پروایۍ له امله په یو کال بند محکوم او 8 پولیس چې جرم پرې ثابت نه شو بېګنا وګڼل. له دې سره سره د استناف محکمې د فرخوندۍ د کورنۍ په غیاب کې تصمیم ونیو او د لومړۍ محکمې حکم اعلان کړ. د استیناف محکمې په اعدام د محکوم شوو 4 کسانو د اعدام حکم لغوه او په بدل کې 3 تنه په 40 کلونو بند او یو یې په 10 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ښځو د حقونو یوه فعاله وږمه فروغ وایي د افغانستان قضایي ارګانونه د ښځو د قضیو پر وړاندې له تبعیض او تعصب څخه کار اخلي.
په قضا کې زموږ په سرانولي او محاکم کې د ښځو دپاره هیڅ ځوابګویي نشته دي. قضا خود دومره مردانه دي دلته چې د ښځو دپاره بالکل رسیدګي دومره کم دي.
د فرخوندۍ قضیه د شاه د شمشیره زیارت د یو ساتونکي له دروغو پیل او بالاخره د یو انسان په وژلو پای ته ورسېده. دا چې شاه د شمشیره زیارت ته اوس هم خلک راضي او کنه دا مو د زیارت له یو ساتونکي وپختل.
اسمم حاجی محمد نعیم خیراندیش است. من خدمتگار زمی دوست خدا هستم.
زه چه حاجی محمد نعیم خیراندیشم د خدای د دغه دوست خدمت کوم. په زیارت کې بدلون راغله. هیڅوک کنارینه او خزوی له 2 دقیقو څخه زیات نه پریږدو. موبایل وازیو او تعویز لیکونکو ته اجازه نه ورکو.
په کوم ځای کې چې فرخونده سوځول شوې د ملي والی د ګن لخوا پکې یو یادګاری سله د جوړېدو په حال کې ده. کابل خاریان د دې سلی جوړول خلکو او راتلونکو نسل ته د عبرت د درس په توګه ګڼي. دوی د دې ترڅنګ په ورته پیښو کې د عدالت پلي کول غواړي.
فرخونده یې ناحق ووژله او ویې سوځوله او دولت یې هم پوښتنه ونه کړه.
خلک دا هم وایي حکومت ولې تر اوسه ونه توانید چې د فرخوندۍ په قضیه کې ښکیل ټول کسان ونیسي. په دې اړه د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې 2 اصلي عاملین تښتېدلي خو د نیولو هڅې روانې دي.
د فرخونده د قضیې 2 کسان ورک دي. پولیس یې په لټه کې دي. هغوی په هیواد کې نه بلکې په ایران یا پاکستان او یا په کوم بل هیواد کې دي.
د مدني ټولنې غړي وایي تر څو چې په دې قضیه کې عدالت پلی نشي له اعتراضونو به لاس وانخلي. خو حکومت ډاډ ورکوي چې د قضیې څېړل روان دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله ده د دې اونۍ را رسیدلي پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او ناامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنیو په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلي دي چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واوروم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته یې په پیغام ثبتونکي د دستګاه کې پرېښي دي. تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسي.
بلې سلام علیکم. زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغه سي مشکلات ولکه همدا اوس شي روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي. مننه. دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنګیند ولسوالۍ یم. دلته دمدرالو سپنجوایي کې ماژر یم. دا زموږ ته هلمند ولې یو څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د بادشاه ته دا خواهش کوو. دا زما پیغام دې سوی کې زموږ بادشاه ویل په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار سره ډاکتر اولاد ورکړي کوم بل څه ورکړي. زموږ اما مشرف غنی ته چې ورکړه رایه هم دغه ته ودرول دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دي دم دراله د برای ماښام صدر نن ماښینه پرې د ګرش پول سوالی کې جنگ شروع ده مرګور نه نوڅیږي زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د حکومت بیرته ځایونه ونیسي بیرته زموږ خپل ولسوالۍ راسدغه کې ګرځي کې اوزې دي راګر کې بیرته موږ خپل په اوزو کې خپل پر ځایو باندې کښېنو د یوې خوا د دغه د پاکستان څنګه حکومت راسترات کوي د بلې خوا د طالبانه باندې څېږي دا موږ څه وکړو موږ څو در څو به دای د بل په ولایتو کې د بل په دغو کې به جنګونه به موږ راباندې حال وي زموږ نرو ښځې ډېر افسوس سره ژوند دي موږ ډېر د ستړیا په حالات کې موږ به چا څه موږ دا پوښتنه کوي چې هغوی ته په موږ سر نه ګرځي ولې زموږ سره یو هغه قدر چې دغه نه کوي سبا د سلام د ټولو د راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم د احمد پیغام دي وروره نه شلکي
السلام علیکم و رحمت الله زش حکمل د نزالی ولصالی من ولایت نزالی ولصالی دا پیغام ازادی رادیو ته پیغام یلمن په ولایت کې جګړه ډیر زور نیولې ده د حکومت جنگ په واسطه نه دی پر قانونه غورځي کورو کې شدي او کوشنیان باندې شهیدان یې تر اوسه پورې او طالبوم نه باندې شته جګړه په واسطه نه پر پر پرېښه ده سیمور بل د اول مسلمانان او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دښتو په دغه پرتو سیمو کې هیڅ نه ورته رسېدل د پراته دي اوس دا زما پیغام دی ټول اورېدونکو او لوڼو وزګانو ته ورسېږي وسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د هلمند ولایت تجریش ولسوالۍ څخه خبره کوم صدا یو درخواست لري چې تاسو ټول د زموږ زغواوري او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کړي چې دا مسلمانان څونه په کلیګو کې دي څونه په جنجال کې دي څونه په تکلیف کې دي دا جنګونه شروع دي د خلکو کښتونه پاتې دي دغه دې خاصې لابونو بارانونه باندې رانه متکیه ګرځي ختمې کړي
بلې السلام علیکم محمد قاسم زاکم له هلمند ولایت څخه خبر کوم تاسو دا د دې رادیو ټول کارکونکو په وینځ ته سلام وایم پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو راځي جګړه سخت جګړه روانه ده په ګریش کې جګړه روانه ده په مرچ کې جګړه روانه ده کچېری هم چې ځکونه د هلمند ولایت جدید توجه روانه ده دا به د کندوز د بسلیک سره به مخ شي د هلمند کې جګړه پراخېږي کچې مرکزی حکومت جدید توجه هلمند ته ونه کړي دا ولایت به له سقوط سره مخ شي ډېره مننه وسلام
د اوریدونکو پیغامونو خوم بو اوریدل د ژمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوه ایداو او شکایتونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده اوریدو ته تاسو را بولم
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي زموږ قوتونه دي هلته د جګړې فشار شته دی مګر زموږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو د ورځې عملیات هم روان دي جدي کوم مشکل نشته دی نور د جګړې فشار دی موږ جګړه تاییدوو هلته تابع د قوتونو کېږي لوی ګارنیزونونه جوړېږي اکمالات روان دي هلمند ته په وضع زموږ د قوتونو په لاس کې دی جدي مشکل نشته دی مګر موږ جګړه تاییدوو
بله وزیر صاحب د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي
مونږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده یو سانتی متر خاوره مونږ خپل چاته نه پریږدو نه چاته اجازه ورکو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي جواب به هماغه سې غاښ ماتوونکی وي
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دی خو یا جنگ نه شوی
تاسو ته وایم کچیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل ترسره کړي زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي
بلې وزیر صاحب د موسی کلا او نوزاد څخه کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو
قوتونه نه دي وتلي زموږ موسی کلا کې قوتونه دي هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولي دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم پس سلامه چې د غزما هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمان دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت د خوا باید ملکی خلکو مجبور بیا او زوریدو ته پاملرنه وکي، باید د مواد وطن خلک زهیر نکي. نو دا غزما غوښتنه ده د طالبانو څخه د حکومت څخه. زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسؤول څخه خبره کوم. السلام علیکم، چې پیغام نشته
زما دا پیغام دی چې انډواله دغه حکومت دی دغه مکمل اربکیان دي که څه بله وي دا د پاک باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ چې دی دغه اربکی نور بد کړي دي. نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک ورک کړي، حکومت به ټوله خلک او ټول ولس راټول شي، حکومت به دغه خپل واک ورکړي. کرایت کې حکومت کې ټول دغه تاوتریخوالی چې پیش کړي دي دا دغه خلک پیش کړي دي چې دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي، هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي. دغه خلک چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وته چې دغه د دغه ثوره کې او یا په دغه پسې سر ملي او د سره حکومت لاندې. نو که چیرې دا زما غوښتنه ده که چیرې ومنې شي خو سویده کنی و سلام خدای مات
دایلی. السلام علیکم، زه نور محمد دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته چې پر ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي. نو هیله مو ده اشرف غني سره ده چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د هلمند ولایت مجید خبرې کوم د گریشته دشته. زما د حکومت د طالبانو صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري، سره کښېنې د خلک مشر مو د ولس مشر مو خپل جوړ وروغ سره وکړي. دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بدره کوي، نو خدمت نه لرو د خدای په امان.
السلام علیکم، نورستان د ولایت چرچینو د ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. دلته زموږ دا حکومت اربکی دی، دا اربکیان بیخي سخت ظلم راسره کوي. کورونه مو ولي، شپنه مو ولي، وطنونه مو ولي، د دوی د لاسه نه موږ پوجي کوای سو، نه خپل کښت ورپلای سو. وروره دا که زموږ پیغام باید لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کلي نه خبرې کوم. پنځه میاشتې کېږي وروره چې مونږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي، خو اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي. او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو مونږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې په موږ باندې لارې بندې دي، په موږ باندې کوډ غوړي غنم دا شي ګران دي، لارې بندې موږ دا حکومت دا خوښي چې موږ دا لارې ازادي کړو. موږ څه ګناه درته او څه ګناه بلې خو موږ دا خوښي چې موږ دا لارې ازادي کړو. موږ شان ارزانې چې موږ دا حکومت خوښي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه فت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د نارسراج کانال د کونډیو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادوه ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې، د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي. نو موږ غنم کرلی دي، غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي. نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچان په چیش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو. د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه بند دی، د ولیه پر سربان پر غاړه باندې دلدوزر وروستلی وو. دلدوزر والا بل ورځ دج باندې کړی وی، دلدوزر والا وشتلی وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاتې سو. نو دغه کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدا یې لکو چې یو ورځ وخت ورکې لازمي و میراوانو ته چې لازمي کانال راته راایله کې. و سلام په احترام، ازادي راډیو زنده آباد.
سلامونه دې کې علم المانځ محمد ظاهر اتل سر درې پنځ بډي کوم روګار ولایت اذر رساله چا
ورور چې له هلمند نه خلک درته په ناحقه چې دلته پیغامونه پرېږدي، ما په ولسوالۍ کښې امن ده، راشه د حضر حال وګوره، د حضر سړک وګوره، وایي د حضر د لپامه دومره هغه راځي، دلته حضر کښې سړک پوخ نه شته، د ټایرو میدان پوخ نه شته، ټایره وغورځي، دا د څه شی غورځي، دې میدان لرې دی ټایرو په جبه کښې راته کښېنې، چرسو کښې ټایرو راته کښېنې، بیا په هغې خلک هم میدان نه لرې، د ټایرو میدان نه لرې، پوخ سړک نه لرې، بیا له حضر نه ګیلم کوې، حضر ته څه خدمت چا کړی، کوم وکړی، پوخ سړک څه ورته، پوخ نه هغه جوړ سړک څه ورته، لارې خلاصې دي، دلته دوه ټایره راشي هم مسافر ډېرې د وظیفو وخت پوره وي، هغه به درته ترې پاتې شي، ټایره ډکې ولې جګېدای نه شي، نو لارې خوشې دي، کومه چې لاړ شي خلک، دا هیله ده چې زما غږ لوړو محمد ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زب زید د کندهار ولایت احمدشاه بابا د شهر څخه خبرې کوم. داسې په ټول افغانستان کښې بېکاري د کاروبار نشته، نو حکومت وایي چې داسې یو فابریکه یا یو شی جوړ کړي، خو برکونه هم خراب دي، نو حکومت هسې موږ دا هیله کوو چې یو کوچنۍ کوچنۍ فابریکې جوړې کړي، یو سلسل یو نیم نیم سل کسان به کار په کښې کوي، نو ټولو ته به یو نوکړې نه کړي، د ماښام ګوله په کښې برابره شي. حکومت خو داسې لاس تر زنه ناست دي، ګر سره هېڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک به چیش کوي، چیش به نه خوري، دا زموږ چې رایې دوی ته ورکړي موږ ته هېڅ فایده نه را ورسول. دا د اشرف د کرزي پنځلس کاله تېر کړي، د اشرف غني یو نیم کال تېر کړي، نو موږ دا خواست کوو چې تاسې یو کوچنۍ کوچنۍ فابریکې جوړې کړي، ټول مسلمانانو ته به یو لس کارونه په هر ولایت کښې دوه دوه فابریکې جوړې کړي، چې ناکې پر موټرانو په کورګنډانو ورته وي، پر فابریکو یې ورکړي چې خلک دواوي درته وي، چې بس دا یو سوال دی یو د غري.
زه محمد الله د بلوچستان د لرنایي څخه خبره کوم. ما د زابل په هکله باندې دغه ده چې د شمزو په ولسوالۍ کښې په دا پنځلس کاله کښې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ کار هم نه ده سوی، نه مکتب شته، نه روډ شته، نه د چشن اوبه شته، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. نو زما له والي صاحب څخه د نورو همکارانو څخه دا غوښتنه ده
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو یم. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته اعلانوو، درسره ویلې کوي او بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه راسره شریکوي. ډیو هڅه کوي چې ستاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږه یې ورسوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قبول یمه.